سلامونه ده سهار شپږ بجې شپې زه سفی ولاستانې ځای مو ده ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کو. د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون د خپل واد بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خلاف هڅې ته دوام ورکړ. مایکل مکالو ویل ښاغلی بلینکن له افغانستان څخه د وتلو د اسنادو په پټولو د متحدو ایالتونو د کانګرس د امر بې پروايي کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې جمهوري پال رئیس ښاغلی مکالو ویل د دې تر مشرۍ لاندې کمیټه به د مارچ میاشتې په اوومه غونډه جوړه کړي او په هغې کې به غوښتنه وکړي چې له بلینکن څخه دې په دې اړه پوښتنې ګروېګنې وشي چې د تیر کال له جولای میاشتې څخه د دوی پرله پسې غوښتنو ته ولې ځواب نه دی ویلی. جزئیات په همدې پروګرام کې هم اورېدلی شي. د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې د شدیدو اورښتونو له امله څلور تنه هغه مال مړه شول چې د خونې چت پرې پرېوت. په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس حافظ عبدالباري راشد پرون رسنیو ته وویل په دې پیښه کې چې وړه مشبه وشوه د یوې کورنۍ دوه ماشومان مور او پلار مړه شوي. د همداراز ویل د هلمند د کجکي ولسوالۍ په ابدار کلي کې هم د شدیدو اورښتو له امله په ورته پیښه کې یوه مېرمن مړه شوې او یو نارینه ټپي شوی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی له افغانانو سره د اروپایي اتحادیې د څه باندې شلو میلیون ډالري مرستې هرکلی کړی. د خوړو نړیوال پروګرام پرون اعلان وکړ د اروپایي اتحادیې دا 21 میلیون او 4 لکه ډالر به د افغانستان په شپږشتو ولایتو کې د 3 لکه کسانو چې خوراکي مسؤلیت نه لري او یا بې ځایه شوي د خوراکي امنیت له ښه کولو سره مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي له دوو خصوصي شرکتونو سره د غور ولایت د سرب او جستو کان د استخراج قرارداد په 90 میلیون ډالر لاسلیک کړ. د طالبانو دغه وزارت پرون په خبر پاڼه کې د غور د سرب او د جستو د کان په اړه ویلي دغه کان لومړی بلاک څخه باندې 115 کیلومتر مربع مساحت لري او قراردادي شرکت په لومړي پړاو کې د جستو او سرب پر اکتشاف 10 میلیون ډالر او په دوم پړاو کې په استخراج څخه باندې 10 میلیون ډالر پانګونه وکړي. د خیبر پختونخوا په لکی مرواد کې نامعلوم وسلواله د پولیو یا د ماشومان د ګزان یو واکسینر او یو پولیس وژلی. د وژل شوی واکسینر نوم غنی الله خودل شوی او د کورنۍ غړي وای د نوموړي مړې پرون سهار کورته نږدې وموند. له دې جلا د خیبر پختونخوا په بنو کې د پولیسو پرې پوسټي د وسلوالو په برید کې لکتر لګي یو پولیس وژل شوی. افغان سوکوهونکی محمد زکریا زمانی وتوانید چې خپل فرانسوي سیال مات کړي. د دوی لوبه پرون د تایلند پلازمینه بانکاک کې وشوه. زمانی چې د افغانستان استازیتوب کاو خپل فرانسوي سیال ابراهیم شبان چې درې بریاوې درلودي او تر دې لوبې پورې هیڅ مات نه وخوړلې په دریم راوند کې په تخنیکی توګه ناک اوټ کړ. دا په حرفوي سوکوهنه کې د زکریا زمانی اتمه بریاوه. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د ټیسټ مسابقې دریم ورځ نن داسې حال کې پیلېږي چې د افغانستان لوبډلې په دوهم پاڼې کې درې لوبغاړي بایللي او اوس د سیالۍ لوبډلې تر لومړۍ پاڼې یوازې شپږویشتم ډېرې منډې لري. د ایرلند لومړۍ پاڼې پرون په داسې حال کې پای ته ورسېده چې د افغانستان د لومړۍ پاڼې د 155 منډو په نسبت یې 130 ډېرې منډې وکړې. نن به د رحمان الله ګربز او کپټان حشمت الله شهیدي توپوهنې ته دوام ورکړي. شهیدي پرون 350 او ګربز 30 منډې کړې دي. په لومړۍ پاڼې کې د ایرلند 15 لوبغاړي د افغانستان ورو توپچونکي ضیاء الرحمن اکبر سوزولي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپله کلانۍ وینا کې د اوکراین د جګړې د سختېدو په صورت کې له اټومي وسلې د کار اخیستو خبرداری ورکړ. پوتین د روسیې د خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې د روسیې د ولسمشر انتخاباتو ته دوی اونۍ پاتې. د موسکو کې خپلو هیوادوالو ته په وینا کې چې د موسکو په واټونو کې په لویو سکرینو کې خبرېدي وویل لویدیځوالو اوکراین ته د ځواکونو د لیږلو احتمال مطرح کړی او دا له اټومي وسلې د کار اخیستلو خطر رامنځته کوي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. دلته هم د خبرونه لوستل شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر ریچارډ بینت وایي په دې وخت کې د بشري حقوقو وضعیت نه دی ښه شوی. هغه پر طالبانو نیوکه وکړه.
The Taliban do not tolerate any dissent.
Taliban hits mukhalif rag nazghami aw pakhpal sar ye da zdakro aw shuzo difa kawun ki da bashari haqoon mulatadi journalistan aw hunarmandan niwalidi.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنی اړیکو د کمیټې د رئیس مایکل مکال ورسته څرګندونو ته اشاره کوي چې د امریکا د بهرنی چارو پر وزیر انټونی بلینکن انتقاد کړی چې افغانستان د وتلو د اسنادو پټولو د متحده ایالاتونو د کانګرس د امر بې پروايي کړې. دا به هم واوري چې په ایران کې څونه مخکې د یو وژل شوي افغان الیاس مړینه څنګه وه او خپلوانو یې څنګه دغه جسد ترلاسه کړ.
الیاس یوز ما د خاله زوی و د اچورې د پله کښته بالا موټر پر تیر سوي موټر چې تیر سوي بالا د شهید کړی په ډېر بېرحمانه شکل سره په شهادت رسولی.
په بدخشان کې وی ښځې لسګونه نور نجونو ته چې له ښوونځیو او پوهنتونو پاتې دي د خیاطۍ کاروبار شروع کړی.
ای انګیزه برم زمان رخ داد که دختر خانم ها از تحصیل باز ماندن.
دا انګیزه هغه وخت ماته پیدا شوه چې د بدخشان پانتون دروازې د نجونو پر مخ وتړل شوې. بیا مې دغه دستګاه جوړه کړه. اوس دلته ما سره دیرش تنه نجونې کار کوي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر وایي په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت ښه نه دی او د طالبانو له لوري د بشري حقوقو سرغړونې دوام لري. ریچارډ بنت په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل تازه راپور پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55 غونډې ته وړاندې کړ. طالبانو په خبرګون کې ویلي چې د بشري حقوقو له موضوع سوء استفاده کیږي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور تروي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا خراب شوی دی. شاغل بنټ په خپل تازه راپور کې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو سرغړونې یو وار بیا څرګند کړي. د پرون ناوخته په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 55 غونډې ته وویل مهمه دا ده چې له طالبانو څخه د خپلو اقداماتو او پالیسیو په اړه ځواب وغوښتل شي.
As I've noted previously, the Taliban do not tolerate any dissent.
لکه څنګه چې مخکې ورته اشاره وکړه، طالبان هیڅ مخالف رغ نزغمي او په خپل سر یې د زده کړو او شوزو دفاع کوونکي د بشري حقوقو ملاتړي ژورنالستان او هنرمندان نیولې دي. زه یو بیا غواړم چې د بشري حقوقو ټول مدافعان او د فهیم عزیزي، صدیق الله افغان او منیجی صدیقی پشان هغه کسان فوراً او بې قید او شرطه خوشي سي چې د جنسیتي برابرۍ لپاره درېدلې دي.
صدیق الله افغان اند منیسا صدیقی.
شغل بنت هم در از وویل د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د شزو او نجونو ځپل ورسره تبعیض او محرومول سیستماتیک شوي او دا داسې وضعیت دی چې د ده په وینا د جنسیت پر اساس ځورول او ربړول دي چې دا بیا د بشریت پر ضد جنایت دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د بشري حقونو له موضوع څخه ناوړه استفاده کیږي. د همداراز لیکلي ریچارډ بنت او نور لویدیځوال دي د بشری حقوقو پر رښتیا ملاتړ وکړي. د شغل بنټ په تازه راپور کې راغلی چې طالبانو د سشکال په جنوري کې د حجاب د نه رعایتولو په نوم د نجونو او ښځو نیونې د کابل له هزاره میشتو سیمو پیل کړې. د راپور پر اساس دا بهیر وروسته د کابل نورو برخو او د بامیان، دایکنډي، بغلان، کندوز او بلخ په شمول یو شمېر ولایتونو ته وغځېد. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لغړیو هیوادونو وغوښتل چې د افغان جنو او ښځو د ملاتړ پر لارو چارو غور وکړي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونی له ښوونځیو منع کړي، پوهنتونونه یې هم پرې بند کړي دي. طالبانو دغه راز په کورنیو او بهرنیو موسسو او د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو کار منع کړی دی. سنگارتونونو، پارکونو او حمامونو ته د شزو پرتک بندیز در شزو خلاف د طالبانو نور اقدامات دي. که څه هم طالبانو په خوا د تیر جمهوری حکومت له پوځیانو سره د بد سلوک په اړه راپورونه رادول، خو ریچارډ بنت په خپلو سرګردونو کې وویل چې طالبان په دې برخه کې هم پر خپلو ژمنو نه دي درېدلي او هغه عفو نه رعایتوي چې د مخکینی حکومت چارواکو او د امنیتي ځواکونو پرسونل ته اعلان کړی وه. د شغل بنت په وینا طالبانو له بندیانو سره ناوړه سلوک، شکنجې، تحقیر او ظالمانه سزاو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په پرونی غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې بشري حقونه په چیرې بیا د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خلاف هڅې ته دوام ورکړ. مایکل مکال وویل ښاغلی بلینکن له افغانستان څخه د وتلو د اسنادو په پټولو د متحدو ایالتونو د کانګرس د امر بې پروایي کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوري پال رئیس ښاغلی مکال وویل د ده تر مشرۍ لاندې کمیټه به د مارچ میاشتې په 1مه غونډه جوړه کړي او په هغې کې به غوښتنه وکړي چې له بلینکن څخه دې په دې اړه پوښتنې ګرویګنی وشي چې د تیر کال د جولای میاشتې د دوی پرله پسې غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د امریکا د بهرنیو اړیکو کمیټه د خپل هیواد له باندنیو چارو وزارت څخه غواړي چې د 2023 کال په اګست کې له افغانستانه د وتلو په اړه نور معلومات له دوی سره شریک کړي. جمهوري پالان او ځینې ډیموکراتان وایي د ځواکونو د ایستلو او یا د تخلیې د هغو عملیاتو په اړه چې په لړ کې د کابل په هوایي ډګر کې د لسګونو افغانانو تر څنګ دیارلس امریکایي پوځیان هم ووژل شول، دوی ته بشپړ راپور نه دی ورکړل شوی. رویټرز وایي د امریکا د باندنیو چارو وزیر په دې اړه د پنجشنبې د ورځې تر وروستیو پورې د دغه اژانس پوښتنې ته ځوابونه وایي. د امریکا ولسمشر جو بایدن مخکې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې وه. د چهارشنبې په ورځ د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویاندوی ماتیو میلر وویل د مکال د دفتر د بیان د لیدو فرصت یې نه دی موندلی. میلر همداراز وویل د بهرنیو چارو وزارت زرګونه پاڼې اسناد بیرته استولي او هغه شاهدان یې چمتو کړي چې د مرکو متنونه یې لیکل شوي وو، خو د په عین حال کې وویل اجرایه قوه د ځینو اسنادو د محرم ساتلو حق لري. د 2023 کال د اگست په 16مه د کابل د هوایي ډګر په خوله کې له انتحاري برید وروسته د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ له قوله وویل شول چې له شاوخوا 30 پوځیانو سره چې د چاودنې په مهال په هوایي ډګر کې موجود و مرکې کوي. د دې مرکو امر د امریکا د مرکزي قومندانۍ د مشر جنرال اریک کاریلا له لوري وروسته تر دې وشو چې په دې حمله کې یو ټپي شوي عسکر وویل کله هم په دې اړه له ده چا پوښتنه ونه کړه او دا امکان و چې د دې برید مخه ونیول شي. په دغه برید کې د وژل شوو امریکایي پوځیانو شمیر دیارلس او د افغانانو لږ تر لږه 170 تنه ښودل شوی دی.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
محمد محمدی د هرات ولایت اوسیدونکو دی چې د خاله زوی الیاس په ایران کې په ډیر خراب حالت کې مړ موندل شوی. محمدی ازادي راډیو ته وویل د خاله تنکی زلمی زوی په موټر وهل شوی او تری اوپل لاندې اچول شوی. د الیاس مړینه په ډیرو رسنیو کې خبره شوه، خو ځینو هغه دا موضوع بیرته له خپلو پاڼو لیرې کړه. له محمد محمدی سره چې د الیاس د خاله زوی دی ازادي راډیو ځانګړي خبرې کړي او تاسو ته در اورو.
منم محمد محمدی د افغانستان څخه د هرات ولایت عبید ولسوالۍ څخه یم. الیاس یوز ما د خاله زوی و. الیاس تقریبا د 14 کالو چې تللی دی د ایران کشور ته، هلته د غریبۍ دپاره تقریبا د 16 کاله کېږي چې کور ته نه و راغلی. دلې ته په شهرداري کې د ایران کار کول، موټر راغلی ده چې ورسره درګیره سوی ده چې ورسره درګیره سوی بالا خبرې سره دغه سوي دی اچولې د پله کښته. د پله چې کښته لیدلې ده بالا موټر پر تېر سوي، موټر چې پر تېر سوي بالا د شهید کړی په ډېر بېرحمانه شکل سره په شهادت رسولې. پس تر هغه دوه شپې کېږي چې دا د ایران دولت د ده جنازه موږته نه راکوله. تر پس تر دوه شپو چې موږ کارونه خلاص کړي پس هغه جنازه موږته تسلیم شوې ده. ورځ د شنبې د هرات ولایت د اوبې په ولسوالۍ کې دی موخار سپاره دی او د ده سره ډېر بېرحمانه ډول د ده د جسد سره دی سترګې ځینې ایستلې وې، نس یې ځینې چا کړی و، بیخي دی ټوک ټوک کړی و. دلته یې موږ ته راکړی و، تسلیم کړی ده. نو موږ دغه غواړو چې دغه د ایران دولت نور د دغه افغانستان د ملت سره دغه چمونه دا کارونه نه کوي. نو دا بیخي غیر قانوني او غیر اصولي کار دی چې دا کار موږ د مرو د جسد سره کوي. جسد هشپه چې دی په شهادت رسیدلی و، جسد چې د سهار په 6 بجو په خیابان کې پروت و، هیچا اجازه نه ورکړل چې جسد انتقال کړي. پس 6 بجو دوی راغلی دی، جسد یې وړی ده د ایران بهشت زهرا کې، هلته وړی ده. ورور یې تقریبا د ورځې چې دی شی څه وی ورڅخه نه ده پرېښی، او ورځ چې دلته د مرس پر سر موږ ته تحویل راکول سوی د ورور د جسد لیدلی. بغیر په دغه دور شپو کې د ورور د جسد نه دی لیدلی.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
ورزو غزې ته د حماس سخت دریځ ډلې د روغتیا وزارت وایي په غزې کې د جګړې له پایله تر اوسه پورې تر دېر شو زرو ډېر کسان وژل شوي دي. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې د منځګړي وایي په څو ورځو کې به اوربند ټینګ شي. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د حماس د سخت دریځ ډلې تر څارنې لاندې روغتیا وزارت پرون پنجشنبه وویل چې د غزې په جنگ کې له وشل شویو کسانو شمېر تر دېر زره واوښت. د غزې جګړه وروسته له دې پیل شو چې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې ترهګره بولي پر اسرائیلو برید وکړ او لږ تر لږه 1200 تنه یې ووژل. په غزه کې د دېر زره کسانو د وژل کېدو خبر په داسې حال کې اعلان شو چې د دواړو خواوو د منځګړو په وینا هغه اوربند چې دوی ورته له څو اونیو هیڅ انتظار دی ممکن په څو ورځو کې ټینګ شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د اسرائیل او حماس ترمنځ پر داسې اوربند عمومي موافقه شوې چې په نتیجه کې اسرائیلي یرغمل خوشي شي. د هیله څرګنده کړه چې اوربند به د مارچ په څلورمه یعنی د سه شنبه په ورځ تطبیق شي. له بلې خوا اسوشیټډ پریس خبري اژانس پرون پنجشنبه د غزې ترنګ په غزې ښار کې د عیني شاهدانو په قول وویل چې د فلسطینیانو پر حق غني ګوني چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو د اسرائیلي ځواکونو په دسو تر سلو زیات کسان وژل شوي دي. تر دې مخکې په سیمه کې د الشفا روغتون چارواکو دا د خلکو پر غني ګوني د اسرائیل هوایی برید بللی و خو عینی شاهدانو وروسته وویل چې اسرائیلی ځواکونو هغه مهال ډزې وکړې چې خلکو له لاریو اوړه او کانسرف شوي مواد ښکته کول. د اسرائیل حکومت په دې پیښه کې د خپلو ځواکونو د لاس لرلو په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. خو د دغه هیواد پوز پرون وویل چې د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. په غزه کې د یوه روغتون مسؤول هم پرون فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې اسرائیلي ځواکونو لږ تر لږه 50 تنه چې د مرستو په کاروانونو راټول شوي وو ډزې وکړې او بې وشل. په همدې منځ کې مرستندوی مؤسسې خبرداری ورکوي چې د غزې ترنګ شمالي څنډه به له قحطۍ سره مخامخ شي. د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتو د بشري چارو یو چارواکي امنیت شورا ته ویلي و چې په غزې ترنګ کې لږ تر لږه 1500 شپږ اویا زره تنه د قحطۍ په درشل کې دي. د فرانسې خبري اژانس پرون د حماس د روغتیا وزارت په قول وویل چې په الشفا روغتون کې ماشومان د خوړو او اوبو د کموالي له کبله مړه کیږي.
له خبرونو ور اخوا
ورزو بدخشان ته په بدخشان کې ل تعلیم او تحصیل څخه به برخښو اونجونو د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړي. په دې ولایت کې د پانتون د دریم کالی وی ماسلې په خپل شخصي لګښت د افغاني ګند کمیسونه د ګندولو یو دزګا جوړ کړي. هغه وی په بیکاری سر به رواني ناروغي څخه د ځغان او د نورو اونجونو د ژغورلو په هدف دغه دزګا جوړ او فعال کړه. د معلوماتو لمخې د خیاطي په دې کارګا کې ډیرشتنو اونجونو ته د کار زمينه برابر شوې چې تعلیم او تحصیل نیمګړی پاتې. جزئیات په دغه رپورت کې.
په بدخشان کې یوې نجلۍ د خیاطۍ دستګاه په جوړولو سره لسګونو تنو نجونو ته د کار زمينه برابره کړې ده. د دې دستګاه مسؤله زهرا رحمانی وای دوی ځانګړي افغاني ګند کمیسونه او ترڅنګ نور هر ډول زنانه لباسونه جوړوي او بازار ته وړاندې کوي. اغلی رحمانی آزادۍ روډي ته وویل د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځو او پوهنتونونو د دروازو تړل کېدل یو نه جبرانونکې پریکړه ده چې ان راتلونکي نسلونه هم نشي جبرانولای.
همایي انګیزه برم زمان رفتاد کې د خطر فرمو از تحصیل باز پوندن.
دا انګیزه هغه وخت ماته پیدا شوه چې د بدخشان پانتون دروازې د نجونو پر مخ وتړل شوې. زه خپل محصله وم د شله تحصیل څخه محرومېدل انسان څومره ضروري زه هغه نجونه خې در کولای شم چې له درسو تحصیل څخه به برخې شي بي. دغه دزګا جوړ کړه او زلته ما سره ډیر شته ننجونی کار کوي.
یو شمیر بدخشانی ننجونی وای چې د ننجونو پر مخ د خوندزو او د پهنټونونو د دروازو تړل کېدو ترڅنګ پر شزو په دولتي او غیر دولتي دارو کې د کار بندیز لګولو لامل دوی د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده. مجد مسلم دوه کال وړاندې د بدخشان پهنټون د حقوقو په هنزي د دریم کال محصله و خوست د افغانی ګند کمیسونو د ګندولو په برخه کې کار کوي.
درس نه بود، تحصیل نه بود، ما را از درس تحصیل محروم ساختن.
درس نشته، تحصیل نشته، ځکه طالبانو موږ له درس او تحصیل څخه به برخې کړي وو. په کور کې د خپل نامعلوم راتلونکي په اړه زوریدلم. بیا د مرکز سره غلم څو یو کسب زده کړم، اوس دلته افغانی ګند کمیسونه ګندم.
دا یوازې مجد مرسل نه ده چې له تحصیل څخه د محرومېدو لامل د خیاطۍ زده کړې ته مخه کړې ده. بلکې خطیبه حافظی هم له ورته برخلیک سره مخ ده.
خاصی ما از دولت به دخترای بدخشان است
موږ له قومي مشرانو او دنیا علمانو غوښتنه کوو چې پر طالبانو فشار وارد کړي چې پر اتلونکي کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځي او د پانتونونو دروازې پرانیزي څو نجونې خپل تحصیل او درس ته ادامه ورکړي.
د بدخشان د صنعت او سوداګرۍ د ریاست د صنعتي پارکونو مدیر سمردین رحمانی وایي اوس مهال د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې څه باندې زر تنه ښځې او نجونې د لاسي صنایعو تولید په برخه کې کار او فعالیت کوي.
موږ د جامرې دفتر محترم اکتیو ایجاد مرکز ترنین سنتر
موږ د اکتیو له دفتر سره یو تړون لاسلیک کړی چې په فیض آباد کې د لاسي صنایعو د تولید لپاره د طرح او ډیزاین یو مرکز جوړ کړي. په دې مرکز کې به د بیلابیلو لاسي صنایعو د طرح او ډیزاین په برخه کې صنعتکارو ښځو ته زده کړې ورکول کیږي تر څو هغوی د نړیوالو بازارونو د غوښتنو پر اساس خپل توکي تولید او نړیوال مارکیټ ته لاره پیدا کړي.
دوی تمه لري چې د طالبانو سرپرست حکومت پر اتلونکي تعلیمي کال کې د افغان جنو پر مخ لښ پغم ټولګي پورته د خوونځو او د پهنتونونو دروازې پرانیسي او لامل به د افغانانو ترمنځ شتان د ښنی رفع او د اعتماد فضا برامنسته شي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالیه وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل بیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
ساده او روانه جبه
او چیرې میدان او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای چې یو ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
وربشو خوست په خوست کې د کرنې ریاست غیر دولتي مؤسسات او خصوصي سکتور لخوا د نویو نیالګیو کې نول پیل شول. د خوست اوسیدونکو لاړوندو ادارو غواړي چې د نیالګیو د کینولو په خوا په ځانګړي ډول عامه ځایونو او ځنګلونو کې د نیالګیو پالنې او ساتنې ته هم پاملرنه وکړي. په خوست کې عموما خلک د کب میاشتې له پیله بیا تر نوروزه نیالګي کینوي. د سرچینو د معلوماتو له مخې سږ کال په خوست کې د څه د پاسه 800 نویو نیالګیو کینول په پام کې نیول شوی دی. په دې اړه پام وکړئ له خوست زموږ د همکار نجیب الله الوخیل دغه رپورټ ته.
د نورو کلونو په شان یو ځل بیا د سپرلي ورځو پر وړاندې کېدو سره په خوست کې د نیالګیو کینول پیل شول. په همدې پار د خوست د بیلابیلو سیمو د ځنګلونو د ساتنې د ټولنو غړو همداشان یو شمېر بزګرانو په ګډون غونډه جوړه شوې وه چې وروسته بیا د نیالګیو د کینولو اشر ترسره شو. د کرنې رئیس محمد زمان عمری مشاد راډیو ته وویل چې سږ کال دوی ځینې مرستندویه ټولنې او خصوصي سکتور د څه باندې 800 نیالګیو د کینولو پروګرام لري.
جمله تقریبا 800 وسوه اتیا نیالګي ممکن وو. هغه مختلف نوع نیالګي دي، مسمیره غیر مسمیره. دا انشاءالله خدای کې مې پخوس کې کنه وو، انشاءالله د نن ورځ موږ د هغې لپاره شروع وکړو.
په خوست کې د نیالګیو د کینولو په پار غونډه کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په چوکاټ کې د ځنګلونو او سرځایونو د ساتنې ټولنو ته د کرنې وزارت د طبیعي سرچینو معینیت لخوا د فعالیت جوازونه هم ورکړل شول. له دې جملې یوه ټولنه په باک ولسوالۍ کې ده. د یادې سیمې یو بزګر مهاجر اکبر وایي
نیالګي ډېر مهم دي. کله چې په یوه منطقه کې نیالګي نه وي نه شي کولی چې هغه کې اوبه پیدا شي. کله چې کومه منطقه کې نیالګي کینول شي اوبه ژوندۍ وي، اوبه ډېره شي. نیالګي ډېر مهم رول لري دوستا. کله چې نیالګي وي آغا وطن سمسور وی تازه وی.
خوستی بزګران وای تیر وچخالیو د دوی کروندو او په ځنګل ډول نیالګیو ته زیان رسولای وو. خو ورسته یو رښتون ته دوی خوختي او تمه لري چې نوی کال کې بعد فصلونو په خوا کې د نیالګیو نتیجه هم مثبت وي. د ځاځي میدان د مغلخیل اوسیدونکو قیمت خان همت ویل
نو کله چې برنونه وشول خلکو خیلی بیرته ژوندې شوې دي، ځکه چې نیالګي به بیرته وده وکي، فصلونه به حاصل ورکي، نتیجه به ورکي. مدادی بزګرانو پر واستر بریا ده. دوی د تدیر خوشحال دي.
په ورسته یو ډول سيزو کې د حکومتي ادارو او یو شمېر مؤسسات له خوا د ژمي موسم په ورسته شپو ورځو کې په عامه ځایونو او غرونو کې په لکونو نیالګي کېنول کیږي، خو پایله یې په هغه اندازه د پام وړ نه ده چې خلک یې هیله لري. د صبری دسمبر د سیمې اوسیدونکي حاجی حکمتی وایي
خو ما دغه موسساتونه او دغه کوم غسره او پیو موسسره چې مونږ کار کوي دنه مو غوښتنه ده چې دغه پروژې باید دوام ولري تر څنګ مو دولت نه غوښتنه ده چې دوی هم په دې برخه کې په دې ساتنه کې د ولس سره همکاري وکړي
د خوست د شپږو ولسوالیو غرونه غونډۍ لکه تنیس پیره شمال دوه مونده صبری باک او ځاځي میدان ځنګلونه لري چې د ځنغوزیو په ګډون ځینې وچې میوې هم ورڅخه ترلاسه کیږي سره له دې چې د خوست د ځنګلونو ډیره برخه په وروستیو څلورو لسیزو کې وهل شوي او له منځه تللې ده خو په وروستیو کلونو کې یې د ځایي خلکو لخوا ساتنې او پالنې ته پام ډیر شوی دی
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو ده فیسبوک پانه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلې شي ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره
د ازادي رادیو خبرونه به په لنډو څپو کې لښپګو بجو پیلي
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم رسانیم د غزنی ولایت کرمان شری د بغات تر دېشت څخه څنګه به تر دېشت کې دا کومي دېشت شګور ته خو دا لار ډیره خراب ده واور ډیره سوي ده مشکلات زیات دي د تشم توجه وس استفسار سفرم ما که سر کوم تر کې پیښره من ستنسي او یا خلک دلته په دې لار کې گرفتار نسي چې دا لار ډیره خراب ده تاسو وینئ السلام علیکم
السلام علیکم و رحمت الله ازادی رادیو ته دغه پیغام پریږدم چې دغه زمر کوم ساحه چې دغه مخ په چوسی رو دغه د نصراج دشت یم مثال مکمل نصراج نو دغه ساحه د المن ولایت د سنیردی ساحه دا او المن ولایت په مربوطه ولسوالی ده نو د ګریچو د ولایت د مابینز منطقه ده نو دلته نه کلینیک ست نه یو شایسته مدرسه ست نه یو شوانځی ست نه سړکان سم دی ان چې کوشش وکړو په بسته د لست د کوم ځل منه دی تر ګریشه د ازمر د منځ د نصراج څخه بیا تر ګریشه د لست د کوم ځل نه دی مې په بسته یو سات کم نس پرې کوي ولې چې سړکان خراب دي د برې پیدا کړی دی او کم پرکه پیدا کړی دی او کډیانې پیدا کړی دی نو دا غواړو چې دا اړوند مسلین زمر دغه منځ ته پاملرنه وکي او دلته هم داسې یو ښوونځی یو کلینیک داسې زمر د ولس لپاره خدمت وکي هیڅ خدمت یې تر اوسه نه دی کړی نه په تېر نظام کې دلته کوم خدمت سوی دی بس یو نمونه پاته وایي نه په اوسني نظام کې سوی دی باید زمر دغه غږ تر مسؤلینو پورې ورسیږي السلام علیکم
ازادی رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه عبدالقدیم د زابل د ولایت خاک افغان د ولسوالۍ د مک په ولسوالۍ کې د ادبی ورځ کېږي چې واوره ده او د ترافیکو په لار باندې موټرانو لارې بندې دي او مریضان په جنازو کې وړو نو اسلامي امارت کوم دا غوښتنه ده چې موږ لار خلاص کړو دران راکې او موږ خپل لار خلاص کړو یا جوړ کړو د مک ځختر وړ مقامات ورساو ډیر مهرباني به وي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادی رادیو ته غواګی است
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د وازنې ټیسټ لوبې د دویم ورځې تر پای افغان لوبډلې د خپلې توپوهنې پاڼې جاری ساتلې وه او د ایرلند د 103 منډو پورې پرې کړې ده افغانستان 104 منډې کړې دي درې لوبغاړي سوځېدلې دي او ایرلند اوس 26 منډې مخکې روان دي د افغانستان په اوټ شویو لوبغاړو کې ابراهیم زدران رحمت شاه او نور علي زدران شامل دي لوبډل مشر رحمت الله شهیدی په 350 او رحمان الله ګربز په 30 ناسوځېدلو منډو له لوبغالي وتلې دي قربا لوبډلې ته بیا هم مارک اډیر دوه مهم لوبغاړي وسوځول د ایرلند لوبډلې د خپلې توپوهنې په لومړۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 233 منډې وکړې د ایرلند په توپوهنکو کې پاول سټرلینګ 250 کرتی کمپر 49 لور کنټکر 46 او ونډي مکبراین 38 منډې وکړې د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې ضیاء الرحمن اکبر 15 لوبغاړي وسوځول دا لومړی ځل و چې ضیاء اکبر د ټیسټ سیالیو په یوه پاڼۍ کې 15 لوبغاړي سوځوي دغه راز چټک توپ اچونکي نوی زدران درې نجات مسعود او ظاهر خان یو وکټ واخیسته افغانستان د دې ټیسټ سیالۍ د توپوهنې په لومړۍ پاڼۍ کې یوازې 155 منډې کړې دي او په دې سره له ایرلند 103 منډې شاته وو. د ویلو ده چې لا هم د لوبې درې نورې ورځې پاتې دي. افغان لوبډله به اوس د ایرلند لپاره هدف ټاکي.
د سهار شپږ نیمې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته